بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی او لدونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خبرونه خګو مینوالو حامد سیم او سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړم. دوستانو نن د خالی ورځ شنبه د 1402 هجري لمریز کال د غوایی سور د میاشتې دروشتمه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د شوال د میاشتې له 22 او د 2023 میلادي کال د مئی له 14 نیټې سره سمون خوري. زموږ په د یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو، چې د بندیزونو په خلاف د حقوقي کلب د جوړولو لپاره د ایران له آیډیا څخه د روسیې د ملاتړ په حق لده. بیا هم د تلپاتې خوشبوی نومي لړۍ نننۍ برخه در اورو. ورپسې هم د افغانستان او ایران د ځینو مدواتو ته یوه ځغلنده کتنه هم لرو. بیا هم د هیلې رڼا نومي لړۍ نننۍ برخه هم اورېدلی شئ، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې pastoday.ir/psinternety ایڈریس هم در سره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته یو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. اثر کے ہمدا مہم و خبرونو سر ٹکی ایران و عربستان اقتصادی ملگرتیاب ہوم پراخوی. دا قطر و افغانستان اقتصادی کلتوری و سیاسی اڑکی نور ہوم پیاوڑ کی گی. دا پاکستان دا خارجہ وزیر مراستیا لوائی لا افغانستان سرا مشروط تعامل لری. او د پاکستان په پاراچنار کې د استادانو د قاتلانو په خلاف خزو ماشومانو هم مظاهره وکړه. په همرا ګردو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خلې به وړي شان تمې ورسته. د ایران او عربستان د اقتصادي ملګرتیا او د پیاوړتیا او پراختیا لارې چارې د ایران او عربستان د اقتصادي او مالی د وزیرانو په کتنه کې وجاجول شوې. ارنا خبری ایجنسی راپور ورکړ د ایران د اقتصادي چارو وزیر سید احسان خان دوزی او د سعودي عربستان د مالی وزیر محمد الجدعان پرون د اسلامي پراختیا بانک د کلنې غونډې ترڅنګ سره ولیدل، او د تهران او ریاض ترمنځ د اقتصادي ملګرتیا او د پراختیا او پیاوړتیا د لارو چارو په باب سره د نظر تبادله وکړه. د ایران د اقتصادي او مالی وزیر په دغه خبرې سره چې د ایران د حکومت سیاست له گاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په مضبوطیا باندې ولاړ دی وویل، د ایران او عربستان د اقتصادي اړیکو پراختیا د دواړو لورو لپاره ګټوره ده او همدا شان د سیمې د هیوادونو په ګټه ده. خاغلی خان دوزی دغه راز وویل، د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب سره د ایران او عربستان موافقه به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او پانګونې فرصتونه هم زیات کړي. د ایران په سویل کې یو تکفیری داعشي ترهګر ونیول شو. د ایران د سویل ختیځ د سیستان بلوچستان ولایت د پولیسو قماندان په زابل ولسوالۍ کې د امنیتي مامورانو په اطلاعاتي څارنې سره د داعش تکفیری ترهګرې ډلګې د یو غړي د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د سیستان او بلوچستان ولایت د پولیسو قماندان جنرال دوست علي جلیلیان نن ایرنا خبری ایجنس سره په خبرو کې وویل، په اطلاعاتي او تخصصي اقداماتو سره معلومه شوې چې د داعش تر هغه لري ډلګې یو غړی د زابل ولایت په یو کلی کې دیره شوې ده. هغه څرګنده کړه په دوام کې شیبه په شیبه د دغه کس د اقداماتو خوځښتونو لا څارنې وروسته د هغه پټنځای معلوم شو او د سیستان او بلوچستان ویله د پولیسو او د اطلاعاتو د ادارې د مامورانو په غکمل عملیاتو کې ونیول شو. د دغه ولایت د پولیسو د قماندان په وینا په ابتدایي تحقیقاتو کې معلومه شوې چې نیول شوی کس د یو ګاونډي هیواد خارج دی او د یو پلان شوی پروګرام په اساس په سیمې کې د داعش ترهګرې ډلګې لپاره تبلیغ کوي. حسن گلچین نژاد هغه ایرانی خون کړي چې افغان کارګرو ماشومان ته د واټونو ترڅنګ د درې کلونو په موده کې زده کړې ورکوي. نو موړي چې د ایران د خوزستان ولایت اړوند په دیسفل ولسوالۍ کې اوسېږي دا غوړه او نه کار په وړیا توګه تر سره کوي. مخه دا ده چې په ټولنې کې هیڅوک لزده کړو به برخې پاتې نشي ولو که هغه د نورو هیوادونو وګړي او یا ماشومان وي. خغلی کلچین نژاد د کارګرو ماشومانو د ښوونیزو توکو او وسایلو د چمتو کولو لپاره دې ته اړ شوی څو خپل موټر سایکل وبلوري او دوی ته ښوونیز توکي او وسایل چمتو کړي. دی وایي چې دا کار یوازې د خدای د رضا او خوښۍ لپاره ترسره کوي. د معیاري ځای او د ښوونیزو توکو نشتون هغه ستونزې دي چې د ایران د ښوونیزو برخو چارواکو ورته د رسېدو ژمنه کړې ده. لا دې سره په افغانستان کې د طالبانو لا بیا ځلې واکمنېدو څخه د نږدې دوو کلونو په تېرېدو سره اوس هم له شپږم ټولګي څخه پورته د خزینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي او همدارنګه په پوهنتونونو کې د خزینه زده کړیالانو پر زده کړو او په ټولنې کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی دی. د قطر لومړی وزیر او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له رئیس الوزرا سره د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا، اقتصادي او روغتیایي ملګرتیا او د ښځو د زده کړې او کار په باب د نظر تبادله کړې. د فارس خبری اجانس د راپور له مخې د قطر لومړی وزیر او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د یو پلاوی په مشرق د افغانستان کندهار ولایت تللی او د طالبانو له رئیس الوزرا محمد حسن اخوند، د خارجه وزارت له سرپرست امیر خان موتکی او د دغه ډلې له ځینو نورو جګپړو چرواکو سره یې کتلې دي. د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد په لور ټولنیزو پیغام کې د دغه کتنې په باب لیکلې دي. دغه سفر پرون جمعې ته ورځ ترسره شوی او د قطر پلاوی په ترکیب کې د دغه هیواد اطلاعاتو مشر عبدالله الخلافی هم شتون درلود. خغلی زبی الله مجاهد دغه راز ویلی دي چې ملا محمد اخوند او ورسره پلاوی سره د قطری پلاوی په کتنه کې د دوړخیزو اړیکو په پیاوړتیا، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد د سویې په لوړولو او د خونې روغتیا او اقتصاد په برخو کې د علمي ملګرتیا په زیاتولو خبرې ترې شوې دي. په کندهار ولایت کې سرچینو ویلي دي د نجونو زده کړه، د ښځو کار، طبي مرستې او د دوړخیزو اړیکو پیاوړتیا د دواړو لورو د باس وړ مهم چورلیزونه وو. د طالبانو د ځای چارواکو په وینا د قطر لومړی وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد مرستو په دوام ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د روسیې استازي د دوهې غونډه بې ګټې بللې. فارس خبری اجانس د تاس خبری اجانس له کوله راپور ورکړی چې د افغانستان په چارو کې د روسیې استازي زمیر کابلوف ویلي دي کومه غونډه چې د روانې میاشتې په لومړیو کې په دوهې کې د افغانستان په حق له ترسره شوې هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې او په دغو خبرو اترو کې د لویدیځ دریز رغنده نه و. د افغانستان په چارو کې د روسیې استازي څرګنده کړې چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې ټول شموله حکومت غواړي. څو لویدیځ وایي چې طالبان باید له هر څه مخکې حقوقي مسایل حل کړي چې دغه کړنلاره رغنده نه ده. هغه له دغې روسي رسنۍ سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دوهې غونډې په افغانستان کې د حالاتو د ښه کولو لپاره کوم خلر لید رامنځته کړی دی وویل نه، داسې ونه شول. د روسیې دغه لوړ رتبه ډیپلوماټ څرګنده کړې چې روسیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش د هلو ځلو هرکلی کوي. وویل ګوترش هڅه کړې چې د لویدیځ ویش شوي کیمپونه د افغانستان سره د سیمې له هیوادونو سره یو موټی کړي. کابل او د کړنلارو توپیر ته په اشاره سره وویل د روسیې، چین، ایران او پاکستان په شان د سیمې او هم د ماشان د مرکزی آسیا هیوادونه او هندوستان باوري دي چې لومړیتوب باید په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ مشرتابه جوړول وي، او د مشرې د یو دغه ډول جوړښت رامنځته کول به په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په شان د نورو ډیرو مهمو مسلو د هواري لامل وګرځي. په ننګرهار کې د ماشومانو ګذر ناروغۍ مثبته پیښه شوې ده. زموږ خبریاله ننګرهار راپور ورکړ. د افغانستان د روغتیایي چارو چارواکي وایي دا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې لومړۍ مثبته پیښه ده چې رامنځته شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو ګذر ناروغۍ یوه مثبته پیښه ثبت شوې، او د دغه وزارت په خبر پاڼه کې دغه راز دغه وزارت د ګذر ناروغۍ په وړاندې د بیړني ملي مرکز د مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن لخلی لیکلی دی چې له بده مرغه دا په روان زیږدیز کال کې په هیواد کې د ګذر ناروغۍ لومړنۍ پیښه ده. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
ننګرهار کې د ماشومانو ګذر ناروغۍ مثبت پیښه ثبت شوه. روغتیایي چارواکي وایي د په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې لومړی مثبت پیښه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شنبې په ورځ په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو ګذر ناروغۍ یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. د عامې روغتیا وزارت په خبر پاڼه کې د یار وزارت د ګذر ناروغۍ پر وړاندې د بیړني ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن لخلی لیکلی چې له بده مرغه دا په روان زیږدیز کال کې په هیواد کې د ګذر ناروغۍ لومړی مثبت پیښه ده. ښاغلي نیکولی شاه مومن ویلي چې دا پیښه د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې چې پرې اخته ماشوم څلور کاله عمر لري. د عامې روغتیا وزارت په خبر پاڼه کې د ډاکټر نیکولی شاه مومن لخلی دغه راز لیکل شوي چې تیر کال د افغانستان په پکتیکا او کونړ ولایتونو کې دوه، او وړم کال په ټول هیواد کې څلور، او همدارنګه په 2000 کال کې د ګذر ناروغۍ شپږ 50 مثبت پیښې موجودې وې. ډاکټر نیکولی شاه مومن ویلي چې د ګذر ناروغۍ د پیښو کمښت د دغه ناروغۍ پر وړاندې په منظم ډول د واکسینو د کمپاینونو تطبیق ته چې په پام کې ده. د همدې اونۍ په دوشنبه ورځ هم د افغانستان د 3 ولایتونو په 211 ولسوالیو کې خواو شاش پګنی میلیونه له 15 کالو د کم عمر لرونکو ماشومانو ته د ګذر ناروغۍ د مخنیوي واکسین ورکول شي. د عامې روغتیا وزارت په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په ننګرهار کې لوړاندې د محیطي مثبتو پیښو د ثبت له امله په کوچنیانو کې د ګذر ناروغۍ د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو اندېښنه موجوده وه. په افغانستان کې د ماشومانو د ګذر ناروغۍ د مثبتو پیښو ریښه تر ډېره له څېړنو وروسته په ګاونډي هېواد پاکستان کې د ګذر ناروغۍ د مثبتو پیښو پورې تړلې وي. په ننګرهار کې د ګذر ناروغۍ د لومړۍ پیښه وروسته له هغې ثبتېږي چې له ډیورنډ پولې پورې غاړه په پېښور، هنګو او سهیلي وزیرستان سیمو کې د محیطي واقعاتو مثبت پیښې ثبت شوې دي. اوس مهال په نړۍ کې افغانستان او پاکستان دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګذر ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
اسلام آباد له کابل سره خپل تعامل مشروط بولي. د پاکستان د خارجه وزیر سلاکار د افغانستان د طالبانو له حکومت سره تعامل، د پاکستان له تحریک طالبان یا ټي ټي پي سره دغه حکومت د ملګرتیا په بندېدو پورې شرطمن وباله. مېرمن هنه رباني کر جی نیو سره په مرکه کې ویلي دي د افغانستان د طالبانو حکومت په عمل کې ثابته کړې چې د پاکستان د طالبانو له ترهګرو عناصرو یا ټي ټي پي سره اړیکه نه لري. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان طالبانو د پاکستان د تحریک طالبان ډلې یا ټي ټي پي شتون بې بنیاده بللې. ویلي دي چې د افغانستان له خاورې څخه د هیڅ یو هیواد خلاف ترهګر فعالیت نه کیږي. او د پاکستان په پاړچنار کې د بیګونا خوونکو په وجلې باندې اعتراض کې خزې او ماشومان هم واټونو ته راوتلي دي. زمو خبریال د لا پاړچنار راپور راکړ. د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د کورمې ضلع په پاړچنار کې د څلورو بیګونا خوونکو او درو کارګرانو په وجلې باندې په اعتراض کې د سیمې میرمنې او معلمان هم سره د خپلو بچیانو په سړکونو ته راوتلي او مظاهره یې کړي. همدارس په دغه راپور کې ویل شوی مظاهره کوونکې میرمنې د پاړه چنار پریس کلب مخې ته غونډې شوی، او په دې موخه خزینه معلمانو ویلي دي چې د زده کوونکو او د ښوونځي د ټولو کارکوونکو د سترګو په وړاندې د ښوونکو او د علم پراخوونکو قتل د تاریخ ډیره بده او ناوړه پیښه ده. دوی هم دا شان ویل چې د قاتلانو تر نیول کېدو پورې به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
د ایران د اسلامي جمهوریت غږیزتون اوروندونکو سم خپل سیاسي تبصره دراورو چې د بندیزونو خلاف د حقوقي کلب د جوړولو لپاره د ایران له ائیډیا څخه د روسي د ملاتړ په حق لده. د روسي د امنیت شورا مرستیال مشر دمیتری مدویدوف پروند سن پیټرزبورګ پر نړیوالي حقوقي ټولنې کې د بندیزونو د حقوقي کلب د جوړولو او له غیر قانوني بایکاټونو سره د هیوادونو د ګډې مبارزې په باب د ایران د ائیډیا ملاتړ وکړ. هغه ویل موږ باید له یو اړخیزو بندیزونو سره په ګډه مقابله وکړو. زه په یو کلب کې له بندیزونو سره د مخامخ هیوادونو د یو کېدو لپاره د ایران د عدلي د وزیر د وړاندیز ملاتړ کوم. ښاغلی میدو په دې خبرې سره چې د ملګرو ملتو له خوا له لګیدلو بندیزونو پرته نور ټول بندیزونه غیر قانوني دي وویل روسیا، ایران او نور ډېر هیوادونه د لویدیز بندیزونه په رسمیت نه پیژني. د ایران د اسلامي جمهوریت د عدلي وزیر امین حسین رحینی د جمعې په ورځ د روسیې په سن پیټرزبورګ کې په نړیوالې حقوقي غونډې کې په وینا کې وړاندیز کړی چې د یو اړخیزو بندیزونو د قرباني شویو هیوادونو ترمنځ د حقوقي او قضایي ملګرتیاو یو چوکاټ برابر شي او د بایکاټ شویو کلب د دغه هیوادونو د عدلیې د وزارت خانو په چورلیستوب سره جوړ شي. د امریکا په مشرۍ لویدیځي هیوادونه له مودو راهیسې د یو اړخیزو بندیزونو له لګولو څخه د خپلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي موخو ته د رسیدو لپاره د یو اوزار په توګه استفاده کوي. په تیره بیا د امریکا یو اړخیز بندیزونه چې په مختلفو سیاسي، تجارتي، امنیتي او حتی د بشري حقوقو په پلمو د نورو هیوادونو په تیره بیا د سیالو او دښمنو هیوادونو خلاف لګي سره لدې چې هر څه د دغې کړنلارې د دوام اصلي وجه د واشنگټن د ګټو تعقیبونه ده. متحده ایالاتونه په نړۍ کې د بندیزونو تر ټولو ستر بایکاټ لګوونکي هیواد ګڼل کیږي او د خپل بهرني سیاست د اهدافو په لاره کې د نورو هیوادونو خلاف د ډول ډول بندیزونو په لګولو کې تر ټولو زیاته مخینه لري. د واشنگټن لویدیز انډیوالان هم د بندیزونو په لګولو کې د هغوی ملګرتیا کوي. دا بندیزونه د امریکا او لویدیزي هیوادونو د سیاستونو او اقداماتو سره د مخالفت په پلمه یا د بندیزوړ هیوادونو لخوا د هغوی د ګواښ پیدا سره تر سره کیږي. په دې لړ کې تر ټولو وروستی مورد د یوکراین د جنگ په پلمه د روسیې خلاف د ډیرو بې مخنی بندیزونو لګول دي. د روسیې خلاف د بندیزونو د لګولو مشري امریکا په غاړه اخیستې ده. د ایران اسلامي جمهوریت هم له تیرو څه د باندې څلوېښتو کلونو راهیسې د امریکا له یو اړخیزو بندیزونو سره مخامخ دی. د ایراني ضد بندیزونو لګول د امریکا د تیر ولسمشر ډونالد ټرمپ د کرغړنې ولسمشرۍ په دوران کې لا اټمي موافقې له وتلو وروسته او د زیات نه زیات دباو د سیاست په چوکاټ کې بې مخینی حد ته رسیدلی چې البته له ماتې او ناکامۍ سره مخ شوې دي. د جو بایډن حکومت هم تر دې دمه دغه ماتې خوړلې لارې ته دوام ورکړی دی. جو بایډن له ولسمشر جوړېدو سره سره تر اوسه پورې د خپلو تیرو شعارونو سره د زیات دباو سیاست جاری ساتلی دی او هر څه پس په مختلفو پلمو د ایران خلاف نوي بندیزونه هم لګوي. واشنگټن حتی د کرونا ناروغۍ په پړاو کې هم چې د هیوادونو اقتصادي او روغتیایي حالات ډیر زیات خراب وو بیا هم خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره د خپلو دښمنانو او سیالانو خلاف په پوره زور سره بندیزونه جاری ساتلي. امریکا د ایران، روسیې، چین، وینزویلا، کیوبا، سوریه او شمالي کوریا په شان هیوادونو خلاف ډېر یو اړخیز بندیزونه لګولې دي. دا په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتو په څلو ځلونو د امریکا له خوا په تیره بیا د کرونا وبا په دوران کې د یو اړخیزو بندیزونو په لګولو نیوکه کړې او له بندیزونو سره مخامخ هیوادونو له خوا د درملو او طبي او بنیادي شیانو ته د رسیدو اسانتیا په مخې سره د دغه بندیزونو د لغوه کېدو یا کمیدو غوښتنه کړې ده. د یو اړخیزو اقداماتو د منفي پایلو د چارو په حق له د ملګرو ملتو ځانګړي رپورټر ایلنا دوهان ویلي دي یو اړخیز بندیزونه د ملګرو ملتو د اقتدار د کمزورتیا، د نړیوالو ملګرتیاو او د قانون د حاکمیت په لړ کې د ویرې لامل کیږي. دا داسې ښکاري چې د امریکا او لویدیځي خرابونکو یو اړخیزو بندیزونو اغیزو ته په پام سره د دغو اقداماتو غندنه او هم د بندیز ضد حقوقي کلب د جوړولو په شمول له بندیز سره د مخامخ هیوادونو یو موټی چلند ضروري دی. څو لویدیز په تیره بیا امریکا په خپل دغه غیر قانوني او انسان ضد کړچار کې غور او بیا کتنې ته مجبور شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تلپات خوشبوی د تهران ډېر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. او صادق حسین د ستاسو خدمت ته حاضر شوی دی چې تلپاتې خوشبو یو بل پروګرام درته وړاندې کړي. هیله ده چې د اورېدو فرصت هم ولرئ. خواګورې دونکو د تلپاتې خوشبوی په دیارلسم پروګرام کې د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیات الله العظمه سید علی خامنئی د بیلابیلو موضوعګانو په اړه معرفي او تفسیري اړخ ته پام کوي. هغوی په دیارلسم پروګرام کې قرآن کریم د علم معرفت کتاب او هم د ژوند دستور معرفي کړی دی. قرآن کریم د علم او معرفت کتاب دی او هم د ژوند دستور. قرآن هم د علم او معرفت کتاب دی، یعنی د انسان زړه او لیتوګه خړوبوي. قرآن د هغو کسانو لپاره چې اهل معرفت یو نه ختمیدونکې سرچینه ده، خو پر دې سربیره قرآن مجید ژوند دستور هم دی. قرآن مجید په معرفتي اړخ او معرفت د کولو سربیره د ژوند لپاره کارنده حکمونه لري، یعنی د ژوند چاپیریال بدوي او ژوند له امنیت، سلامتیا او رامخ برخمنوي هم. د سلامتیا لارې د امنیت لارې په ژوند کې د اسایش لارې انسانانو ته ورخیي. انسانان د تاریخ په اوږدو کې له ظلم، توپیر، جنگ، نامنه او ارزښتونو له چخنکېدا سره مخامخ و، نن هم ورسره مخامخ دي. د دوی درمان لاره قرآن کریم دی. که په قرآن کریم عمل وکړو نو دا ډول ټول مشکلات لرې کیږي، یعنی که بشري ټولنې د قرآن په کرنده حکمونو عمل وکړي نو بې شکه له دغو ټولو ستونزو به نجات پیدا کړي. د قرآن په همدغه ظاهر کې د ژوند په زرګونو حکمونه موجود دي. حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمایي، یعنی حیرانونکې او ښکلی د قرآن ظاهر ښکلی او حیرانونکې دی. د هغو کسانو لپاره چې د ښکلي پیژندنه کتنه ولرل شي، قرآن په ښکلا او حیرانتیا کې بې ساره دی خو باطن یې ژور دی. خواګورو دونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.
روت پانو ته کتنه.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي وو چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران ورسپانو ته کتنه کوو، او که وخت وو نو د کابل او ځینې نورو بهرني ورسپانو ځینې مهم مطالب، مقالې او نور موضوعګان تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو، نن د تهران چاپ اطلاعات ورسپانې په خپل لومړي مخ کې داسې لیکلي دي: د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د ستراتیژیکي شورا رئیس کمال خرزی د نوي نړیوال نظم د هندسې په غونډه کې وویل، د نړۍ په شمول په سیمه کې د یوه نوي نظم په تمه یو چې موږ هم په دې لړ کې د پوځي او دفاعي لحاظ پرته خپل توان په نورو زمینو کې لوړ کړو. هغه زیاته کړه، په اصل کې نوی نظم د قواو د انډولتوب د بدلېدا په لړ کې رامنځته کیږي، او هر هیواد چې قدرت ولري په دغه بدلون کې هڅه کوي چې خپل موقعیت تثبیت کړي او ډېر لوړ رول ولوبوي. چې ایران هم اوس دغه قدرت ترلاسه کړی دی، خو باید د دې تر څنګ د اقتصادي، علمي، خارجي سیاست، رسندوی او نرم اوزاري قدرتونو په څرګندولو سره دغه هیواد په نړیواله کچه هم باید خپل ځان وښیي او تثبیت کاندي. په پاکستان کې د لږ تر لږه د 100 کسانو په وژل کېدا او د 1250 کسانو په ژوبلېدا سره پخوانی لومړی وزیر عمران خان آزاد شو. د پاکستان رسنوی د خبر له مخې، د پاکستان د پخوانی لومړی وزیر عمران خان د نیونې پر سر د قهردلیو لارینونوالو ترمیان خونړۍ نښتې رامنځته شوي دي چې له کابله تر اوسه د پولیسو د مرکزونو په شمول ګڼې دولتي ودانۍ زیانمنې شوي هم دي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی لومړی وزیر عمران خان د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې امنیتي ځواکونه ونیو او د پولیسو په مرکز کې بند کړ. خود عمران خان پلاویانو په پاکستان کې د خونړۍ مظاهرې وکړې چې په ترڅ کې یو شمېر پوځي تاسیسات هم ویجاړ شول. ویل کېږي عمران خان د دوو اونیو لپاره په ضمانت خوشې شوی دی. د هغه وکیل فیصل چودھری ویلي دي، د اسلام آباد سترې محکمې په ضمانت د هغه د خوشي کولو امر کړی دی. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر د تیرې سه شنبې ورځ د مالی فساد په تور ونیول شو، او پنجشنبې ورځ پاکستان سترې محکمې هم د هغه نیول کېدل ناقانونه وبلل او سملاستي د هغه د خوشي کولو امر کړی و. او د سوډان پلس بینا، خرطوم او نورو ښارونو کې د اپریل په 15 نیټه د سوډاني پوځ او چټک غبرګون ترمیان نښتې شوي دي چې تر دا مهاله پکې 640 کنه وژل شوي دي او 15,103 نور ټپیان شوي هم دي.
او د ایران د قرآن مجید خبری آژانس یعنی اکنا سایت داسې لیکي: د رهبری د اثارو د حفظ او نشر د اطلاع رسونې د ویب سایټ له قوله د خاتون او قومندان نومې کتاب باندې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظمه سید علي خامنئی د تقریز متن خپور کړی دی. په دغه متن کې راغلی چې سلام وي پر شهید علي رضا توسلي، پر سرښندونکي او مخلص مجاهد، او د هغه پر صابر قرباني ورکوونکي او میرمن خانم ام البنین. له افغان مهاجرینو سره اړوند پیښې چې په دغه کتاب کې ذکر شوې دي په هیڅ یوې بلې سرچینې کې چې په دغه اندازه ورباندې ډاډمن کېدلی شي ترلاسه کړي مو نه دي. په هغو ځینې واقعاتو ډېرې اغېز شیندونکې دي، خو له دې پلوه د فاطمیونو جهادي حرکت د دوی او د درستو افغانانو لپاره یو ویاړ دی. واقعا لیکل یې ډېر په زړه پورې او اغېز شیندونکې دي. باید وویل شي د خاتون او قومندان نومې کتاب د فاطمیون لښکر ویاړمن او شجاع قومندان په ابو احمد د مشهور قومندان شهید علیرضا توسلی د ماندینی میرمن خانم ام البنین د ژوند روایت دی چې میرمن مریم قربانزاده په قلم سره لیکل شوی او د دسترهای خپرندوی په وسیله چاپ او خپور شوی دی.
ډېر عزت من اوریدونکو، اوس به لاړ شو د کابل چاپ مسیر ورځپاڼې ته چې په انټرنیټ پاڼې کې څه لیکلي دي. قطر وایي چې په افغانستان کې به د امنیت، ثبات، سوکالۍ او د خلکو د ژوند په چارو کې د پرمختګ لپاره خپلو کوششونو ته دوام ورکړي. دوهې دا ژمنه وروسته تر دې کړې چې پرون د قطر د لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی په مشرۍ پلاوي په نه اعلان شوي سفر کندهار ته ورغی او هلته یې له رئیس الوزرا او یو شمېر نورو چارواکو سره کتنه وکړه. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د سرپرست حکومت له چارواکو سره د کتنې پر مهال هغو لارو چارو خبرې وشوې چې څنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغېزې کمېدلی شي. بل ورته د سرپرست حکومت ویاند ویلي دي چې په دې غونډه کې ژمنه وشوه چې د کابل او د دوحې ترمنځ به تماسونه پراخېږي او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي کابل ته د خپل سفر پر پای کې ویلي دي چې اروپایي ټولنه به په کابل کې خپل ډیپلوماټیک حضور وساتي. توماس نیکلسن پرون افغانستان ته د خپل یوه اونۍ سفر په پای کې یوه اعلامیه خپره کړې ده. ویلي دي چې د سرپرست حکومت له یو شمېر چارواکو سره په کتنې کې د اروپایي ټولنې دا دریځ بیا روښانه کړی دی چې د دوی خلاف د وسلوال مقاومت سیاسي او اقتصادي ملاتړ نه کوي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا زیاته کړه چې د قطر په ناسته کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د یو جامع حکومت پر جوړېدا ټینګار شوی او د سرپرست حکومت له مشرانو سره یې په لیدنه کې هم دغه موضوع تکرار کړې ده.
عزیزانو، دا هم د کابل اشتصو په ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي ویبپاڼې کې داسې نن لیکي: صنایع او آزادي تر عنوان لاندې یوه مقاله لیکلې ده چې ځینې برخې یې تاسو ته وړاندې کوو. هشت صوب لیکي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د کابل د نړیوال نندارتون په پرانیست غونډه کې لا هم د جمهوریت د دورې په څیر د صنعت اونۍ په نوم جوړیږي. ملا عبدالغني برادر د صنعتکارانو په ملاتړ او کورنیو تولیداتو د ودې په اړتیا خبرې وکړې. هغه چې د معاصرې ادارې لپاره د طراحي شویو تشکیلاتو پر څوکۍ ناست دی، ادعا کوي چې حذف کوونکی د ښځو ضد او د آزادۍ ضد عمارت به چې په ښکاره توګه اقتصادي هوساینه فرعي مسله تبلیغوي او د خلکو لومړۍ دنده له کوم قید و شرطه پرته د امیر اطاعت او له مرګه وروسته ژوند ته چمتووالی ګڼي، ډېر ژر د هېواد د صنعتکارانو د اړتیا وړ برېښنا په کور دننه تولید کړي او د اقتصادي اړمنتیا له منځه وړلو لپاره به کورنیو تولیداتو ته وده وکړي. خو تاریخ شاهد دی چې د صنعت وده او د اړتیا وړ خدمتونه یې له تحصیل، تخصص او آزادۍ پرته شونی نه دي. د تولیدي صنایعو او سوداګرۍ او قانونو ترمنځ اصلي توپیر له بشري پراختیا او مدني آزادیو سره د هغو په اړیکه کې دی. د سرچینو په پلورلو او بهرنیو هیوادونو او شرکتونو ته د لارو او ترانزیت په سپارلو سره کیدای شي عاید ترلاسه شي او آن د هیواد اقتصاد ته یو څه وده ورکړل شي یا لږ تر لږه دومره عاید ترې ترلاسه شي چې د اردو او استبدادي رژیم د معاش لپاره بسنه وکړي. خو صنایع له تحصیل او مدني آزادیو پرته وده نه کوي. البته د صنایعو د ودې لپاره سیاسي آزادۍ او ټاکنې الزامي نه دي او موږ د واحد ګوند او غیر انتخابي حکومتونو بیلګې لرو چې تولیدي صنعت ته یې ډېره وده ورکړې. خو اقتصادي سوکالي او د صنعت وده په پای کې له سیاسي آزادیو سره هم غاړه غړۍ کیږي.
خوګور دن کوز بد جنو خارجي ورسپانو مهم سرټکی در سره شریک کړو. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې چاپېدون کې ټایمز اف سان دیګو ورسپانې په خپل پرونه غنې کې د هغو کډوالو پړه چې د مکسیکو په سرحد کې راټول شوی دی یو مطلب خپور کړي. دا کډوال غواړي چې په امریکا کې د کډوالو لپاره د کورونا د وبا د مهال د قانون د اعتبار د مودې د پای ته رسیدلا فرصت څخه ګټه واخلي امریکا ته ولاړ شي. د دې قانون مده د جمعې پر ورځ پای ته ورسېده چې ورسره د متحده ایالتونو په سرحدونو کې د لسګونو زرګونو کډوال برخلیک هم لایو مبهم حالا سره مخامخ شو. دې قانون سره دې ساتونکو ته د هغو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي اجازه ورکوله چې له افغانستان او نورو بېوزله هیوادونو څخه د یو ښه ژوند په هیله امریکا ته ورځي. ټایمز اف سان دیګو ورځپاڼه بیا لیکي دا کډوال چې د نړۍ له بېلابېلو برخو د یو سوکاله ژوند په هیله امریکا ته روان شوي دي د داسې نولي وضعیت په لومه کې ګیر شوي دي چې د منزل په درشل کې له ناامیدۍ سره مخامخ دي. ورځپاڼه د حشمت الله حبیبي په نوم د یوه افغان خبرې راخیستې دي چې وایي ځکه امریکا ته روان شوی دی چې نه شو کولی کراره په کور کې کینی او په هیواد کې د وضعیت په حقیقت ته انتظار وکړي.
ملیټری نیوز خبرونې بیا منځنی ختیځ او په ځانګړي ډول افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې دایښت د خراسان څنګه د فعالیتونو د غزیدو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنی او چارو وزارت د دې ډلې په اړه خبرداري ورکړی او د هغې مشران یې مخکې لوی تروریستان بللی دي. ملیشری نیوز زیاتوی چې جکپور او امریکایي جنرالانو په تیرو څو کلونو کې وویل چې دا ډله باید له منځه یوړل شي او اوس د امریکایانو په ذهنونو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل د هوایي ډګر د ځان وژون کې برید د مسؤلیت ادعا ګرځي چې دې ډلې ومانه. په دې حمله کې لږ تر لږه 170 تن افغانان او 14 امریکایي سرتیری ووژل شول. خبرونه زیاتوي چې د دې برید د مسؤلیت منلو د سیمې ته د کړکیچ په نیمې پړاو کې پاملرنه واړوله. ملیټری نیوز لیکي چې د واشنگټن پوسټ پرسپانی خبریال ډان لاموتی د امریکا له هغو اسنادو پرته پورته کړی چې خی افغانستان یو ځل بیا د تروریزم په نړیوال ډګر بدلیږي خو دا ځل د داعش ډلې د خراسان څنګه په وسیله.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو رسپانو ته د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. د تهران رادیو ګران او قدرمن اوریدونکو خیچاری عزیزانو سمزه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د رانا هیله د پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي لما ورسته امامان دولس تنه دي. په هغوی کې لومړی علی بن ابي طالب علیه السلام او اخیری قائم حضرت مهدی علیه السلام دي. هغوی زما ځایناستي وصیان او اولیا دي او لما ورسته په امت باندې د هدای حجت دي. په اسلام کې د حضرت امام مهدی علیه السلام د ژوند حالات او ځنګړتیاوې په کامل ډول بیان شوې دي چې خال د هغه په تشخیصولو کې له غلطه اختلاف سره مخامخ نشي. د ډیرو حدیثونو او د روایتونو پر اساس د حضرت امام مهدی علیه السلام کورنۍ په روښانه ډول مشخصه شوې ده. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په خپل وینا کې حضرت امام مهدی علیه السلام له خپل نسل څخه بللې او په دې حق له هیڅ اختلاف نشته. حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دې حق له فرمایي، بشکا مهدی زما له کورنۍ او له اهل بیتو څخه دی. په آخري زمانه کې قیام یعنی پاڅون کوي او د هغه لپاره له اسمان څخه باران وریږي او ځمکه د هغه لپاره خپل محصولات پیدا کوي. حضرت مهدی علیه السلام ځمکه له عدل او انصاف څخه ډکوي، ځکه چې خلکو ځمکه له ظلم او ستم څخه ډکه کړې ده. په دې ډول چې د بشر ژغورونکي او آخري امام د خدای د آخري پیغمبر له نسل څخه دی، حتی د هغه نوم هم د خپل نیکه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په شان دی. څرنګه چې هغه حضرت فرمایي، حتی که دنیا یوه ورځ هم پاتې وي، خدای پاک هغه دومره اوږدوي تر دې چې زما له بادشاهانو یو کس چې زما هم نوم دی قیام کوي او دنیا له عدل او انصاف څخه ډکوي، کومه چې له ظلم او ستم څخه ډکه شوې ده. د روایتونو پر اساس د حضرت امام مهدی علیه السلام کورنۍ د خدای پاک د ګران رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم له ګرانې لور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه او د هغه د ګران خاوند حضرت امام علی علیه السلام له نسل څخه ده. د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمایي، حضرت مهدی علیه السلام زما له کورنۍ او د فاطمه زهرا زوی دی. او حضرت امام علی علیه السلام هم فرمایي چې د نړۍ اخیری مسلې زما له بچیانو څخه دی.
خو بیا هم د غشک پاتې کیږي چې د خدای د رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د لور او د هغه د خاوند حضرت امام علی علیه السلام له بچیانو څخه کوم یو به یو آخر الزمان ژغورون کوي. دغه موضوع هم د اسلام ستر پیغمبر حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او د اهل بیت علیه السلام معصوم و امامانو پر ډیرو او لار پرانستونکو حدیثونو سره په کامل ډول مشخصه کړی ده او د هیڅ شک او پوښتنې ځواب ځای نه دی پریښودلی. د اسلام ګران قدره پیغمبر ټینګار کوي چې زما ځای ناستې دولس کسان دي چې آخري حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف دی. هغه حضرت فرمایي، دغه دین به تر دولسو خلیفګانو پورې په عزت سره وي او هغه ټول قریش قبیلې څخه دي. البته ځینو کسانو له پیغمبر اکرم څخه وروسته د دولسو خلیفګانو په اکله یو شمیر احتمالات ورکړي دي چې هیڅ یو یې سم منطقي او تاریخي بنسټ نه لري، ځکه چې د اسلام د ګران قدره پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د وینا پر اساس دغه دولس کسان د حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بچیان دي، او څرنګه چې باید د هغه حضرت دندې د خلیفه او د هغه د ځای ناستې په توګه ترسره کړي، ضروري ده تقوا لرونکي فاضل عالم او شکرچار او اخلاق ولري. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په یوې بلې وینا کې خپله خبره په دقیق ډول بیانوي او فرمایي، لما وروسته امامان دولس تنې دي او هغه زما وصیان او اولیا دي، او لما وروسته به په امت باندې د خدای حجت دي. او پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د خپل خبرې د ډیر واضح کولو لپاره داګینه کوي چې لما وروسته د خدای امامان او حجتونه نه کسان د حضرت امام حسین علیه السلام بچیان دي چې یو بل پسې راځي، او په دوی کې آخري امام هم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف دی.
خواګوردونکو، د اسلام ګران پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم چې له ځان څخه وروسته د اسلامي امت د مشره په حق لاندې خمنو په دې سربېره چې د خدای پاک له خوا امیر المؤمنین علی علیه السلام له ځان وروسته خپل خلیفه معرفي کړ او حضرت امام مهدی علیہ السلام د حضرت امام حسین علیہ السلام نه د نسل نه هم بچی وبلو. حتی له ځان وروسته یې د امامانو او د واسیانو نومونه په ترتیب سره بیان کړل. د قرآن کریم د نساء سورې په 9:15 آیت کې ویل شوي دي: اے هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی، د خدای، د رسول او د خپلو اولیاو اطاعت وکړئ. د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم یوه قدرمن صحابي جابر بن انصاری د قرآن کریم د دغه آیت له نازلېدو وروسته له قدرمن رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه: یا رسول الله، مونږ خدای او د هغه رسول پیژنده، او لای امر کوم کسان دي چې خدای تعالی د هغوی اطاعت کول د خپل ځان د اطاعت او د ستا د اطاعت په شان ګرځولی دی؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد جابر بن انصاری پوښتنې ته په ځواب کې وفرمیل: هغوی له ما وروسته زما ځایناستي او مسلمان امامان دي چې لومړی علی بن طالب دی، او له هغه وروسته له ترتیب سره سم حسن، حسین، علی بن حسین او محمد بن علی چې په تورات کتاب کې په باکیر مشهور دی دي. او ته به هغه د بوډاتو په وخت وویني، او کله چې د هغه ولید نو هغه ته زما سلام ورسوه. له محمد بن علی څخه وروسته هم له ترتیب سره سم جعفر بن محمد، موسی بن جعفر، علی بن موسی، محمد بن علی، علی بن محمد، حسن بن علی او له هغه وروسته مهدی دی چې زما همنوم دی او زما په شان کونیه لري. هغه دی چې د خلکو له نظرونو پټیږي او د هغه غایب کېدل، یعنی پټیدل، اوږدیږي تر دې چې یوازې هغه کسان چې ریښتونی ایمان ولري د امام مهدی علیه السلام په عقیدې باندې پاتې کیږي. د الله په مشهور حدیث کې چې د خدای پاک له خوا دی، په څو نورو حدیثونو کې حضرت علی علیه السلام، امام بکر علیه السلام، امام صادق علیه السلام او امام رضا علیه السلام له ترتیب سره سم له پیغمبر څخه وروسته د امامانو او د ځایناستو په توګه بیان شوي دي، او ټینګار شوی دی چې په دوی کې آخري امام منجی مود، یعنی د نړۍ ژغورونکی حضرت امام مهدی علیه السلام دی.
د قرآن مجید د نساء سورې 9:15 آیت چې اشاره ورته وشوه، د امامانو او د پیغمبر اکرم د وصیانو پیروي کول د خدای پاک او د اسلام د ګران پیغمبر د اطاعت په لیکه کې ور وستلی دی. د قرآن کریم د احزاب سورې په 3 آیت کې په خدای جلال شانهو ټینګار کوي: خدای دا ډول غواړي چې د تاسو له کورنۍ، یعنی نبوت څخه، هر ډول پلیدتوب او سخاتوب ختم کړي او تاسو له هر ډول عیب څخه پاک کړي. د مفسرانو په باور د قرآن کریم دغه آیتونه د دې ښودنه کوي چې د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه او شریف په شان دغه ستر امامان د خپل نیکه، یعنی د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په شان له ګناه او غلطیانو لیرې دي، چې د بشپړ فرمان برداری لپاره د مسلمانانو د اعتماد او ډاډ وړ ګرځي. پر دې اساس د حضرت امام مهدی علیه السلام یوه بله مهمه ځانګړنه: له هر ډول ناخوښ او غلط عمل او فکر څخه پاکېدل دي. د دغه خصوصیت اهمیت هغه وخت مشخص کیږي که چیرې خلک د یوه نړیوال حکومت او د پاڅون د مشر په فیصلو، ترسره کولو او اقداماتو کې کومه غلطۍ او لړزانتیا وویني، نو د دغه مشر د لارې په پیروي کولو کې سست کیږي، بې لارې کیږي او له شک سره مخامخ کیږي. خو د عصمت په الهي مقام درلودلو سره ټول خلک د حضرت امام مهدی علیه السلام په تعلیماتو او لارښوونو باندې په کامل اعتماد او رغبت سره عمل کوي، او د دواړو جهانیانو خیر او نیکمرغۍ ترلاسه کوي. په هغو دعاګانو کې چې حضرت امام زمان علیه السلام ته اړوند دي، د خدای له رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه حضرت له اهل بیت علیهم السلام سره انتساب ډیر لیدل کیږي. امام زمان علیه السلام ته د استخاصه په مشهور دعا کې لولو: سلام دی وی پر تا زما مولا، ای صاحب زمان، سلام دی وی پر تا، ای د خدای د رسول بچیه، سلام دی وی پرتا اید امیر المؤمنین علی علیہ السلام بچیا، سلام دی وی پرتا د نړۍ د میرمنونو د مشر فاطمه زهرا سلام الله علیها بچیا، سلام دی وی پرتا اید پیشوایانو د معصوم حجتونو او د ټولو خلایقو پیشوا بچیا، سلام دی وی پرتا ایزما سروره د داسې کس سلام چی مخلصانه د هغه ولایت او سرپرستی منلې ده.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو د هیلې رڼا دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نور له تاسو اجازه غواړو
او تاسو په لویو مهربان خدای سپارم.